دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده دلالی ده دی ساعت خبرونو تا ساس پام را علام. افغانستان ده طالبانو ده واکمنیدون روسا پلومریز السکال ده اقلیمی بدلون پا حکل ده ملگر و ملتون پا کنفرانس که گدون کرده. ده طالبانو ده حکومت ده چا پیرال ساتنی ده ملی داری رئیس مطیع الحق خالص وی افغانستان ده اقلیمی بدلون ده نابر اغیزو سر ده مبارزی ده پاره ده نریوال چولنی ملاتر ده ارتیال ده. اغو ویلی دی افغانستان په دی وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو له کبله ډیر سخت اغیزمن شوی دی او د ملګرو ملتونو په یوې ارزیابۍ کې دا څرګنده شوی دی چې افغانستان په هغو شپږو هیوادونو کې دی چې د اقلیمی بدلون له امله تر ټولو زیات ځپل شوی دی. خاګری خالص د خبرې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیمی بدلون د نهویشتم کانفرنس تر څنګ د اسوسییټډ پرس سره په مرکه کې کړی دی. اغه ویل دي افغانستان د بریښنا د تولید د پاره د باد او لمر د انرژي پراخ امکانات لري. خود دې تاسیساتو د رغونې د پاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د ماين پاکي مؤسسه هلو ټرست وایي د افغانستان په سباندي 15 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماينونه شته. د ماين پاکي د برتانوي مؤسسې ویل دي چې افغانستان د نړۍ په اغه سلورو هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د ماينونو خطر موجود دی. د موسسي په خپل تازه راپور کې چې د نومبر په 11مه یې خبر کړی ویل دي دا ماينونه د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې دي. هلو ټرس وایي د نړۍ په شپږو هیوادونو کې ځمکني ماينونه شته په افغانستان په سلورو ډیرو ځنګلو هیوادونو کې دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د کوټې په کار کې د ځانمرګي برید نروسته د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې ویل دي چې اسلام آباد د خپل مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه اچوي، د خپل ستونزو حل دی په خپل کور کې د نن ولټوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د نوامبر په 9مه د اقرب د میاشتې په 9مه د پاکستان د بلوچستان د ایالت د کوټې په شار کې په ځانمرګ برید کې د امنیتي ادارو د یو شمیر منصوبینو په شمول د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې څخه وروسته خواجه محمد آصف د پاکستان د دفاع وزیر یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت باندې تور ولګاوه چې ترهګر ډلې پرې ایښې دي چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان خلاف د برید لپاره کار واخلي. خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د نوامبر په 11مه په یو لانډه ویډیو وینا کې د پاکستان د دفاع وزیر ادا ویرت کړي او د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې خپل ستونزې ته دي د نن په خپل ملک کې د حل لارې ولټوي. هغه ویلي افغانستان نور هیڅ چاته تهدید نه دی، پاکستان د خپل مشکلات زموږ پر غاړه نه اچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي څرنګه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو مخه نسنیولی، نو پاکستان به د دغو اقداماتو په خلاف پریکنده ګامونه اوچت کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د پاکستان حکومت د نومبر په 11مه اعلان کړی دی چې په 2025 کال کې به له 1,900,000 تر 2,100,000 پورې خلک حج ته ولیږي او د دې لپاره یې مهالویش اعلان کړی دی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر چودري سالک حسین د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د دې هیواد د حج پالیسي اعلان کړه. هغه ویلي دي 9,615 کسان د حکومت له لارې او همدونه نور کسان به د شخصي شرکتونو له لارې حج ته واستول شي. د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ تامس هومن د سرحدي تزار په توګه نومولې تر څو د امریکا نه د غیر قانوني مهاجرو د شړلو په حق له د هغه ژمنې عملي کړي. ترامپ چې په انتخاباتي کمپین کې د میلیونونو غیر قانوني مهاجرو د شړلو ژمنه کړې وه په خپل ټولنیز شبکې شوت سوشل کې د نومبر په 10مه لیکلي دي چې 28 کلن هومن با د هیواد د سرحدونو مسؤل وي او داسې په زړه پورې اجراءات وکړي چې د اوږدې مودې راهیسې تمه کېدله. امریکایي مطبوعاتي منابعو ویلي دي چې ترامپ د مهاجرت د چارو په حق له بل سخت دریځه سټیفن میلر د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ د چارو مسؤل نومولی دی. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو د بارنیو چارو وزیر او د اساس په جرګه کې د فلوریدا وکیل مایکل والسی د ملي امنیت د مشاور په توګه په پام کې نیولې دي. ترامپ هم دارنګه الی سټیفانیک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د نومبر په 11مه په سوریه کې د ایرانی پلو ملیشو نه اهداف له هوانه بمباری کړی دي، مګر د مرجوب له په حق لیسنی دی ویلي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې سنت کام په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه بریدونه په سوریه کې په مشتو امریکایي قواوو د ایران د ملاتړ ملیشو د بریدونو په بدل کې کړی دي. سنت کام ویلي دي چې دا هوایي بریدونه به ایرانی پلو ملیشي کمزوري کوي او هغه به ونشي کړی چې په آینده کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو باندې د بریدونو د کولو پلان جوړ کړي یا بریدونه وکړي. او د اسرائیل د مالی وزیر سموزریچ د نومبر په 11مه ویلي دي چې په قبضه شوی لویدیځ غاړه کې د ناقل يهودانو دوپاره جوړ شوی خارګوټه به په 2015 کال کې د اسرائیل د خاورې سره وتړي. د اسرائیل دغه ډوډوت به چارواکي همدارنګ پرتل دي چې نور جزئیات بیان کړي. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوباره وخت رسیدل مهم فرصت بلل دي. سموتریچ پارلمان ته په وینا کې ویلي دي چې د اسرائیل د دفاع په وزارت کې د ناقل يهودانو د مشت کېدو د چارې د سنگ رئیس او ملکی ادارې ته امر کړی دی چې د خود مختاری د عملی کېدو لپاره لازمی زیربناوي برابرې کړي. د اسرائیل دغه سخت دریز وزیر ویلي دي چې 2015 کال به د خدای په مرسته د يهودانو او سامرا لپاره د خود مختاری کال وي. هغه د لویدیځ غاړې لپاره هغه نمونه استعمال کړی دي چې په انجیل کې یادونه شوې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلې سي چې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډې کاپ نیوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکړي چې کناډیوال د اقلیمي ستونزو د حل لګښت ورنکړي، دوی اړ دي چې پراتلونکو کې بشري قیمت ورکړي. د دې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د بیوازلو هیوادونو سره د سیمایي مرستې کول دي چې په مرسته دوی د پاک انرژي د کارولو جوګه سي. نور تفصيل پر پورت کې واوري.
نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیم په تړاو د نړیوال کانفرنس دویم ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د بیوزله هیوادونو سره د اقلیم په برخه کې د مرستې لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وای چې کوم مرستې ونه شوې نړۍ له یو خطرناک حالت سره مخ کې دی شي.
There is no time to lose.
مون غوښ نه لرو د اقلیمي چارو د تمویل لپاره نړۍ باید پیسې ورکړي یا انسانيت به قیمت ورکوي. جلالت ماب، په دې مهمو دورو کې تاسو او ستاسو حکومتونه باید د وروخان حقیقت لارښوونه وکړي. د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د اقلیمي تغییر سره د مبارزې انتخاب نه دی. دا دواړه د ټول انسانيت او د ځمکې د هر ملت لپاره د ژوند کولو وړ نه لای لپاره لازمی دی. ساعت ټیکوي او زه ستاسو څخه مننه
کوم.
په کانفرنس کې د ګډون کې د طالبانو د پلاوی مشر اسوسییټډ پریس تویلی چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو ډیر زیان من شوی.
اوس فلاح لپاره په سروبي کې هم د باندې ډیر لوی کار شوی دی. په نور ولایتونو کې د سولر سیستم باندې کار روان دی، د اسلامي امارت دخوانه او یوازې په دغه اکتفا نه کوي. نوي پروګرامونه کې د هغه انرژي چې د هوا د لارې نه تولیدیږي په هغه باندې هم کار کوي. خو دوی پوهیږي چې د مخکمه ورته چې د هوا د یو دولت کار نه دی، دې باندې کار روان دی چې څنګه نور دولتونه کولی شي چې زموږ سره په دې لارې کې همکار شي.
افغانستان په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون له امله زیانمن هیواد دی او د اقلیم د کارپوهانو لخوا یو وروستي ارزونې لمخه دا تر ټولو ډیر زیانمنو هیوادونو لیست کې شپږم ځای لري. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان په شمال کې د سخت بارانونو له امله سیلابونو کې تر 300 ډیر کسان وجلې شوي وو. د اقلیم چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په تیرو سلویختو کلونو کې بارانونه 50% ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ارزونې ته په جواب کې چې وایي خزی د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیانمن کیږي او باید د اقلیمی بدلون سره د مبارزې په هڅو کې شامل شي، خالص وویل چې د اقلیم بدلون اغیزې هیڅ سرحد نه لري.
خبره ده چې موږ به داسې په د جانبه مجلسونه به د ایالات متحده په شمول باندې د مختلفو مملکتونو سره موږ ترتیبو. دا یو خبره قابل ذکر ده چې تقریبا د اسلامي مرداتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو، او دا اوس د خوښې ده چې دلته موږ راغلي او د اوس په ټول جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د آذربایجان حکومت د اقلیمی خبرو اترو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته بلنه ورکړې. دا پلاوی با په خبرو کې د سارون کې حیثیت ولري، ځکه چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1498 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
دتل پشان مننه. امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارانه پښتو خبرونه اوري. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د امریکا تر ټولو لومړی نظریه ته د بیرته ستنیدو لجمنې پرته ترامپ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې د نوموړي په ولسمشریزه دوره کې به د امریکا بهرنۍ تګلارې څه ډول وي. خو پټاکونه کې لبریا ورسته لمشرانو سره د هغه لمړنۍ خبرې شي چې هغه غواړي په منځنۍ ختیځ او اوکراین کې د شخړو د ژر پای ته رسولو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه او په اوکراین کې د روسي يرغل هغه نړیواله جګړې چې ډانلډ ترامپ اور سره مخ وي، په داسې حال کې چې هغه د امریکا د تر ټولو لومړی نظریه لري.
هیڅ شی به ما تاسو د خپل ژوند له پوره کولو مانا نه کړی. موږ به امریکا یو ځل بیا خوندي، پیاوړی، هوسا، ځواکمنه او آزاد کړو.
د ترامپ دوره د جنوري په شلمه پیلېږي، مګر هغه لا وارد مخه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د یوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په ګډون د نړۍ د مشرانو سره خبرې کړي. مسکو هغه رپورټونه ردوي چې ګنې ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کړي دي. ترامپ په چټکۍ سره د جګړو د پای ته رسولو په شعار سره کمپاین وکړو. شرون کې وایي چې هغه د جګړو د ختمولو ته لیواله دي.
تر څو چې د منځنۍ ختیځ خبره وي، زه فکر کوم چې په یو ډول به پیغام داوي چې شر جګړې پای ته ورسوي. د اوکراین لپاره به دا د جګړې د بندېدو پیغام وي.
ترامپ هیڅکله دا نه دی ویلي چې هغه به څنګه جنگونه ودروي، خو اکثره یوکراین ته د متحده ایالاتو د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکی کوي. د زلنسکی په وینا جګړې ګړندې پای ته رسول د یوکراین له خوا روسیې ته زیات امتیازات ورکول دي. دی وایي چې دا کار احتمال نه لري.
موږ دا جګړه په خاطوګه پای ته رسول غواړو، خو زه ډاډایم چې د جګړې ګړندې پای ته رسول د زیانونو په معنا ده.
په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا د مسکو سره د مرستې لپاره عسکر لیږي، په یوکراین کې جګړه کې دیشي پراخه جیو پولیټیکل اغیزې ولري. ترامپ باید د اسرائیل سره هم مامله وکړي، کوم چې د سخکاري چې نه یوازې په غزه کې د حماس سره بلکې په لبنان کې د حزب الله سره هم د اوربند په ځای په لوی اهدافو تمرکز کوي. دا دوه ډلې د ایران نیابتي ډلې دي.
موږ د ایران ګواخ په ټولو برخو کې وینو. موږ د سولې او د هغې د پراختیا په برخه کې د اسرائیلو لپاره ستر فرصتونه هم وینو.
ترامپ چمنو وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د چین په وړاندې به سخت وي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ترامپ ته د مبارکۍ په پیغام کې د باثبات سالم او دوامدار اړیکو غوښتنه وکړه.
شی جن پینګ دې ته اشاره وکړه چې تاریخ ښیي چې چین او امریکا له همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده.
ترامپ هم دا راز ژمنه وکړه چې د مهاجرت په ضد به مبارزه کوي او ژمنې کړې چې په ډلیزه توګه به بې اسناد مهاجرین د امریکا وباسي. دا و د پټسي و د کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغا شنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل حکومت د مهمو چوکۍ لپاره یو شمیر کسان غوړه کړی دي. په دغو کسانو کې یو هم د کانګرس غړی جمهور غشتونکو مایک والټرز دی چې راپورټونه وايي ټرمپ نوموړی د ملي امنیت د سلاکار دند ته غوړه کړی دي. والټرز په بشپړ ډول افغانستان ته د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو مخالف و. نور تفصیل پر پورت کې.
دا سیال کې چې رسمن کار پیلول ته چې باندې دوه میاشتې پاتې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کابینې او لوړو حکومتي څوکۍ لپاره یو شمیر کسان غوړه کړي. په دې کسانو کې یو هم مایک والټز دی. د فرانسې خبری اژانس له موضوع څخه دی به خبره سرچینې په حواله لیکلي چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ مایک والټز چې اوس د کانګرس غړی او پخوانی پوځی دی د خپل حکومت د ملي امنیت د سلاکار دندې لپاره غوره کړی دی. والټز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي سرسخت منتقد وو او د بایدن پر حکومت په وار وار غږ کړی چې د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې د دیارلس امریکایي سرتیرو او نورو زرګونو امریکایانو او د غوی د افغان متحدینو شاته پریښودلو حساب وکړي.
Biden's own intelligence community
د بایدن خپل استخباراتي اداره او ځل خپل شخصي تجربه لمخې په هیګم چې القاعده او طالبان د یو پلار ځامن دي. القاعده لاقمند ده چې ځان بیا را جوړ او پر بدیز بیا حمله وکړي. خو اوس ته د کار د کولو لپاره ټول هواد او امریکایي وسلې په اختیار کې لري.
د ملي امنیت په دنده د والټز له ګمارل کېدو سره هغه د ملي امنیت د لوی مسایلو سره مخ دی. اوکرين ته په دوامدار شکل د وسلو له برابرولو د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د پیوړی کیدونکو اتحاد پاره دان دیکنو په منځني ختیځ کې د ایران د لاسپوس له خوا د بریدون دوام او له حماس او حزب الله سره د اسرایل او دوربند په شان مسایل هغه مهم څه دي چې والټز سره مخ دی.
زموږ دوامدار هدف دا دی چې دلته په دې اتاق کې هر اختلاف ممکن لوی ښکار شي او کله چې د چین د وده د روسیې د وده او د ترګری د وده خبروي چې وګړي په واشنگتن کې زموږ ترمنځ کمزوري احساسوي نو دا اختلافات ډیر کم دي. له همدې امله باید راپورته شو او اقدام وکړو ځکه په دې اړه سپیشل ژمنې لرو.
ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په ویلامې کې وویل چې الیس ستيفانی کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوړه کړې ده.
Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you.
ټرمپ تر دې مخکې د خپل کمپاین مشره سوزي ولز د سپینې مارنۍ د اداري رئیس په توګه ګمارلې او دا لومړی ځل دی چې یو ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکی رول په غاړه اخلي. ټرمپ همدارنګه د اوږدې مودې رئیس خپل سلاکار او د مهاجرینو سرسخت مخالف ستيفن میلر د خپل حکومت د پالیسۍ د مرسیال په توګه ګمارلې. بلخوا سینن نن سه شنبه د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټرمپ د جنوبي د کوټا والی کریستینوم د کورنی امنیت د وزیر په توګه ګمارلې. ټرمپ د نومبر په 15مه د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټل او د غرایسي د خپل راتلونکي حکومت د غړو په ټاکلو کار پیل کړی دی. ټاکل شوی ټرمپ د 2015م کال د جنوري په 16مه نیټه پر رسمي ډول د چارو واګي په لاس کې واخلي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې په آزادو سیالیو فری فایټ کلوب تر بندیز وروسته اوس زیاتو ورزشکارانو د بدن ښکلا ورزش ته مخه کړې ده. یو شمیر ورزشکاران وایي چې پر ورزشي سیالیو محدودیتونه یا بندیزونه د ځوانانو د استعدادونو په ځپلو تمامېږي. نورحال د شمس آرین پر پورت کې ووري.
په ننګرهار کې د ټایګر په نوم د بدن ښکلا په دې کلب کې چې په سلګونو ځوانان په ورزش بوخت دي، روزونکو یې زمری سکندر زاده وایي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د ځوانانو پر ورزشي هڅو هم ناوړه اغیز کړی دی.
حکومت تبدیل شو، هر انسان مخکې چې دی وظیفه وي کارونه و، اوس ډېر خلک چې دی بیکار شوي دي او دغه کسان چې ما سره ورزش کوي غریب خلک دي. سار نه مثال خپل روزګار ته وزي، څوک دکاندار دی، څوک خپل کارونه کې مصروفي، هغه غریب کار چې دی ته راضي ورزش کوي. کوم کې چې مخکې چې دی هغه سیستمونه جوړ، هغه چې دی اوس نشي کولی چې دی د فیس پیسې توان ولري او کلب ته راشي.
د شاغلی زمری په خبره چې په تیر کې تر شپږ سوه ځوانان زیات په دې کلب کې په ورزش بوخت ول، چې اوس دا شمیر دوه سوه ته رسیږي. زمری وایي له هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د آزادو سیالیو یا فری فایټ پر لوبو بندیز ولګوي، د فری فایټ لوبغاړو اوس د بدنیش کلا ورزش ته مخه کړې ده.
بعضې ورزشکاران دي، فری فایټ ایم ایم کاران دي، پهلوان دي، کوم شی نه جدي اوس فی الحال چې دی موږ سره چې دی په وړې بلډنګ چې دی ونډه اخلي، راځي موږ سره ورزش کوي.
بل خوا په دې کلب کې په ورزش بوخت ځوانان که څه هم د روغتیا او صحت لپاره هر ډول ورزش اړین ګڼي، خو په خبره چې پر ورزشي رشتو بندیز لګول د ځوانو استعدادونو د غوړې دو مخه ډب کوي.
نام خدا کشکا
بعض ورزشو ته د امر بن معروف لخوا نه منه راغلی دي، خو بیا هم چې یو اړخ خواله او بدواله لري، ځکه چې دا یو ځوان چې غواړي او خپل رشته کې خپل مختګ وکړي او مخته لاړ شي، کنه دا باید ورزش ته باید منه ورته ونه وشي. کنه
ورزش نه تنها د دې لپاره چې موږ او تاسې فزیکي روغتیا برابره کړو، موږ او تاسې د رواني روغتیا لپاره یو مهم اړخ دی. خو ګروپ دغه ورسته یو د هیواد ګورنمنت چې چین شو، د دولت د چین سره ډېرې تحولات راغلل، ډېرې بدلونونه راغلل، چې دغه د زمونږ او ستاسو د افغانانو رواني روغتیا وځپله. دا ورزش چې د کله چې موږ دلته ورزش وکړو، زمونږ په وجود کې هغه هارمونز تولیدیږي چې هغه ته موږ سیروټونین، ډوپامین، نیپریپرین وایو، چې هغه زمونږ د خوشحالۍ سبب کیږي.
دغه ځوانان چې په ورځني ډول په ورزش باندې بوخت دي وایي که اقتصادي وضعیت ښه شي، شایي ګڼ شمیر کسانو ورزشي کلبونو ته مراجعه وکړي او سیالیو ته چمتووالی ونیسي. شمساریان، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د تیرو څو لسیزو په اردو کې برتانیې ته راکړه شوی افغانان هڅه کوي چې نه یوازې په دې هیواد کې ځان ته کار او روزګار برابر کړي. زرینا په لندن کې یو له هغه افغان میرمنو څخه ده چې د خپلې ټولنیزې رسنۍ له لارې افغانان راټولوي او د هنرمندانو لپاره کنسرتونه هم جوړوي، دا آرایشګری هم کوي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
تازه امرای افغانا در ارتباط هستم.
زرینا دارایشګری ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو یو لهغه فعالانو څخه ده چې په لندن ښار کې نه یوازې د افغان هنرمندانو محفلونه جوړوي بلکې د اسمان ټی وی په نامه پر خپل یوټیوب چینل یې خبرتیا هم خپروي.
وزیاتر ما کارای ما د قسمت کلتور و فرهنگ افغانی خودمون میباشه که ما میخوایم همیشه زنده باشه، چرا ما بهترین کلتور و بهترین فرهنگ داریم و همچنین ما بهترین لباس های افغانی داریم.
زرین سشکل د وتلی افغان سندرغاړي احمد زایر یادغونډه او د افغان ممثل حکیم جان په فلمی نړۍ کې د دوه لسیزو پوره کېدو په تړاو لمنځغونډه نیولې و. د دې ترڅنګ زرین هر درې میاشتې پس په لندن کې افغان مسلکی میرمنې راټولوي.
امی خانوما که یک جای میشن با هم شناخت پیدا میکنن و یک سهولت است برای آسانی کار
که په لندن کې د افغانستان ژوند جواک ته د ودی ورکولو په برخه کې یو څو کسان وی نو زرینه به هم په سر سر کې راځي. خو د دې ترڅنګ زرینه په خپل کور کې آرایشګری کوي او په لوش میر کې خپل وطنداري هم ورته را درومي.
دلته خو هر څو ګراحت نه د خپل د وطن نه د سي قسم ور سره اسانه ټوکی مر سره اسانه صد تیر دی چینه چای خوری قصه که نه تران سویشتانی در تا قیچی که خو نور قصه مسته ستاسو او که یا بل سره بیا نور سره دومره راحت بنه.
امی هایلایت هست خو این دفعه هایلایت هایش اشتاد نه 90% هایلایت زدیم که امی یک رنگ معلوم شوه، اما گفتم هر قدر که بون باشه خوب معلوم میشنه.
زرینا او د هغې ملګری سمیرا امیری آرایشګری د هغه افغان میرمنو لپاره چې کور ناستې دي د ګټې وټې یوه ډېره ښه سرچینه بولي.
ما از دیدگاه خود برای تمام دخترها یا خانمای افغان که چانس ندارن فاکولته بخوانن یا بیرون کار کنن، ما برشان نظر میتونم که آرایشگری بهترین یک وظیفه است که اونا میتونن از خانه کار کنن، پول به دست بیارن، زندگی خوش داشته باشن.
هر خانمی که اگر میخواین که آرایشگری رو بخوانن یا هر استایل رو بخوانن، از این کده کسایی که اولادار هستن بهترین کار است برشان، فامیلدار میتونن به انتخاب خود ساعتای خود خودشان انتخاب کنن که کدام وقت میتونن کار کنن کدام وقت نمیتونن.
زرینی په لندن کې د آرایشګری مسلکي زده کړې کړې او په خپل کالج کې د خپل زده کوونکو په منځ کې یو له غوره زده کوونکو څخه و او د خپل کار په مټ یې ځان ته ښه ژوند برابر کړی دی. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.